امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دنګام په ولسوالۍ کې نن په 15 ورځ هم جګړه روانه ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې 850 سیاغیان وجلی دي. او ولسمشر اوباما د مصر نه غوښتي چې د مصر د سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فضا ښه کولو لپاره دی پانګه چونه وکړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د پکتیکا مدني ټولنې او قومي مشران د ملي یووالي د حکومت غوښتنه کوي چې د دې ولایت اوسنی چارواکي د دندو لرې کړي. په دې حقله رپورت او نور تازه رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدای شي. اوس حسیب الکوزی او زه نظرانه یوسفزی درته خبرونه وړاندې کوو.
نن شپږمه ورځ ده چې د کونړ د دانګام پولیسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان ځواکونه وایي چې دوی په دې ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکو زموږ خبریال زیب الله غازی ته ویلي دي چې طالبانو کلي محاصره کړي دي چې ښځې او ماشومان پکښې بند پاتې دي او د نارینهو نه یې غوښتي دي چې د افغان حکومت پر ضد دي په جګړه کې د دوی سره برخه واخلي، که نه دوی به د سیمې نه ولاړ نه سي.
پاکستاني چارواکي وایي چې دغه هیواد جټ الوتکو د یاغیانو په مورچلونو باندې بمباري کړې ده او د 50 یاغیانې وجلې دي. په اوس دغه اقدام یو ورځ وروسته د هغې نه وکړو چې ترګرو د پېښور په ښار کې په ښوونځي باندې په برید کې 150 کسه وجل چې اکثره یې ماشومانو. پاکستان د دې پېښې له وجې په ټول هیواد کې د 3 ورځو دپاره ملي ماتم اعلان کړو. د ماتم په 3 ورځ د پاکستان پوز د خیبر په سیمه کې چې د افغانستان سره سرحد ته سیرمه موقعیت لري د یاغیانو په مرکزونو باندې بریدونه وکړل او لږ تر لږه 850 یاغیانې وجل. د یاغیانو لخوا د ښوونځي په نښه کولو ټوله نړۍ هکه پکه کړې ده او لومړي وزیر نواز شریف یې دې ته اړ کړی دی چې ترګرو ته د اعدام په سزا باندې بندیز لرې کړي. پرون د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د پوز لوی درستیز د شپږو ترګرو د اعدام حکمونه لاسلیک کړل. پوز د دغو شپږو ترګرو نومونه نه دي افشا کړي او سیمه ییز رسنۍ وایي چې د دې کسانو نومونه به د هغوی د اعدام وروسته اعلان شي. د مرګ دغه احکام د استیناف حق نه لري او تورن کسان به په څو ورځو کې اعدام شي. ویل کېږي چې دغه کسان په دې تورن دي چې په راولپنډۍ کې د پاکستان په پوځي قرارګاه باندې په برید کې لاس لرو او دغه راز د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د ترور پلانونه یې جوړ کړل.
د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خپله خاصه غونډه درلودله چې مشري یې د چاډ د هیواد په غاړه وه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤول ښاغلي هیثم د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. غونډې ته د وینا په وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ښاغلي ظاهر تنین په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول ستاینه وکړه. وی ویل چې افغانستان کې د نړیوالو قواوو 14 کلن حضور هم د ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ممکن سوی دی. ښاغلي ظاهر تنین د ملګرو ملتونو د خوا د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواوو د یو بل کال د ماموریت تمدیدولو د اجازه ورکولو څخه هم مننه وکړه. وی ویل چې دا د افغانستان لپاره د یو نوي فصل پیل دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د ریاست کارکونکو د فرز الله په نوم د پغمان د ولسوالۍ د خواجه مسافر د سیمې یو اوسیدونکی چې د دغې ولسوالۍ د ډلهییز جنسي تیری په پیښه کې د نورو مجرمینو سره شریکو د خپل یو ملګري سره د کابل په ښار کې نیولی دی. د ملي امنیت ریاست یو بیان وایي چې فرز الله په خپلو لومړنیو اعترافونو کې د دغه ریاست کارکونکو ته ویلي چې د پغمان ولسوالۍ د ډلهییز جنسي تیری د عاملینو په ګروپ کې تیری کوونکو ته د ډرایور په توګه کار کړی او هغوی ته یې د مشکوکو موټرو د تګ راتګ په اړه په ټلیفون معلومات برابر کړي دي.
ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما نن د جمعې په ورځ خپل د 6 کال وروستۍ خبري کانفرنس دایر کړي. د کانفرنس نه وروسته هغه د خپل د ژمنیو رخصتیو دپاره هوایي ښار ته ځي. ولسمشر به نن پر زیات شمېر مسایلو خبرې وکړي. تمه کېږي چې د ولسمشر څخه به د یو لړ هغو مسایلو په هکله پوښتنې وسي چې په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې سرلیکونه جوړ کړي دي. په دې مسایلو کې د کیوبا سره د نویو اړیکو د پیل مسله شامله ده. د سوني پکچرز پر کمپنۍ باندې انټرنیټي برید شامل دی چې فدرالي تحقیق کوونکي وایي د حملې سرچینه شمالي کوریا ده. او د مهاجرت په برخه کې د ولسمشر اوباما فرمان دی چې یو لړ بحثونه په امریکا کې د دواړو ګوندونو ترمنځ راپارولي دي. د افغانستان د نظامي ماموریت د ختمېدو مسله چې د روانې میاشتې په پای کې به ختم سي او دغه راز د امریکا د سنا لخوا د وروستي خپاره سوي رپورټ په هکله به هم ښایي د ولسمشر څخه پوښتنې وسي چې وایي سي آی ای بندیان شکنجه کړي دي. همداشان خبریالان به د جمهوري غوښتونکو سره د ولسمشر اوباما پر اړیکو باندې هم پوښتنې مطرح کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته ایده مور کو. امریکای چارواکی وایي چې پرون د پنځشنبه په ورځ په عراق کې د امریکا په یو لړ هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې درې مهم مشران په نخښه شوي او وژل شوي دي. په عین حال کې کوردي ځواکونه هم د اسلامي دولت په ضد د پرمختګ خبر ورکړی دی. د امریکا نظامی چارواکی وایي چې د امریکا سره د پاسه 150 هوایي حملو او د عراق قوي امنیتي قواو په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په عملیاتو او د ډلې په قابلیت باندې خاص تاثیر کړی دی. د چارواکي وایي چې دا حمله د نومبر د منځنۍ ورځو نه د دسمبر تر لومړۍ ورځو پورې شوې دي او دغه مشرانو په وجلو سره به د اسلامي دولت د ډلې د کماندي او کنټرول قابلیت په هغه سیمو کې کم شي چې په عراق او سوریه کې نیولې دي. د اسلامي دولت د ډلې دغه مشران یو حاجی ممتاز چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د مشر ابوبکر بغدادي د اداري چارو مرستیالو، بلې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې امیر عبدالباسط او درهم تن رضوان طالب نومیده او په موصل کې د اسلامي دولت د ډلې امیر.
یو پاکستانی سرنوال وایي چې حکومت به هڅه وکړي چې د هند د ممبئی ښار د توریستي پیښې مهم مشکوک ته صادر شوی ضمانت بیرته فسخ کړي. پاکستانی ترنبال ابوزر پیرزاده پرون د پنځشنبه په ورځ ویل چې هغه به د پاکستان سترې محکمې ته عرض وکړي چې د زکیو رحمان لکوی ضمانت چې د توریزم ضد محکمې لخوا هغه ته صادر شوی دی فسخه کړي. خو یاد سوي ترنبال ویل چې لکوی لا تر اوسه پورې د زندان څخه آزاد شوی نه دی. پر لکوی باندې تور دی چې په کال 2008 کې د هند پر تجارتي مرکز ممبئی باندې توریستي برید طرحه جوړه کړې وه. په دې برید کې چې 6 ساعته دوام وکړي 168 کسه ووژل شول.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی نه غوښتي دي چې د مصر د خلکو د هیلو د پوره کولو لپاره دی د مصر د سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فضا د ښه کولو لپاره پانګاچونه وکړي. ښاغلی اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ د مصر د جمهور رئیس سره د ټلیفوني خبرو په مهال د ډله ییزو محاکمو، د خبریالانو او سولې د فعالینو د بندي کېدو او په مصر کې د غیر دولتي سازمانونو په وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. په مصر کې د اپوزیشن په سلګونو تنه غړي په چټکو ځانګړو محاکمو کې په مرګ محکوم شوي دي او زیات شمېر خبریالان په زندانونو کې په اوږده بند محکوم شوي دي. ښاغلی اوباما د مصر د خلکو سره خواخوږي هم څرګنده کړه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې یو شمېر ټیرریسټي پېښې رامنځته شوې. ښاغلی اوباما یو ځل بیا د مصر سره د امریکا په ملګرتیا باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د ټیرریزم سره د مبارزې او د سیمه ییز امنیت د ټینګښت په برخه کې به امریکا متحده پاتې شي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ یو پریکړه لیک تصویب کړی دی چې پکې غوښتنه شوې چې شمالي کوریا دی د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر نړیوالې جنایي محکمې ته معرفي سي. دغه پریکړه لیک چې د تطبیق کوم مکلفیت نه لري پرون تصویب سو او پکې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا څخه غوښتل شوی دی چې پیونګ یانګ دی آی سی سی ته د بشر ضد جنایاتو په خاطر معرفي سي. دغه پریکړه لیک د 14 مثبت رایو، 6 مخالف رایو او 53 مبتنی رایو په ورکولو سره تصویب سو. د امنیت شورا به راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ د شمالي کوریا د بشر د حقوقو پر وضعیت باندې بحث وکړي. خو داسې نه بریښي چې شمالي کوریا د نړیوالې جنایي محکمې ته معرفي سي، ځکه د امنیت په شورا کې چین عضویت لري او چین به د خپل ملګري هیواد شمالي کوریا پر ضد دغه ډول اقدام ویټو کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. لګروسته د لونګین ماخام پروګرام اوري اوس رپورت. د پکتیکا مدني ټولنې او قومي مشران د ملي یووالي د حکومت